নানা ব্যক্তিকে উপহার হিসেবে পেয়েছে ও বর্তমানে তার মালিক
নেই।
সূরা আনফালের প্রথম
তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের পারস্পরিক যদি ইমানদার
চারদিকে পাহারায় ছিলেন হযরত আলী আবার যারা গনিমত সংগ্রহ করছিলেন তারাও একই ধারণা করছিলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়েছে, বলা হয়েছে যে এইসব মাল বা গনিমত কেবলই আল্লাহ ও তার রাসূল, তাই তারা যাকে যতটা যোগ্য মনে করেন তাকে ঠিক ততটাই গনিমতের অংশ দিতে
এই আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী এইসব সম্পদ মহান আল্লাহ তার রাসূল এবং রাসূলের ইসলামের জন্য তথা অন্য কথায় ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য নির্দিষ্ট যাতে এইসব সম্পদকে মুসলিম জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়। তাই আনফাল হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের বাইতুল মালের অন্যতম প্রধান উৎস। আর যুদ্ধে অর্জিত গনিমতের পাঁচ ভাগের চার ভাগ মুজাহিদদের প্রাপ্য এবং এটা তাদের কষ্ট ও পরিশ্রমের আংশিক প্রতিদান। বাকি এক পঞ্চাংশ যার ব্যবহারের পাঁচ গুলো এই সুরার 41 নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর একথা জেনে রাখো যে কোন বস্তু সামগ্রীর মধ্যে থেকে যা কিছু তোমরা গনিমত হিসেবে পাবে তার এক পঞ্চাংশ হল আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, তার নিকটাত্মীয়দের জন্য এবং এতিম অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য। যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর হুকুম এবং বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার উপর নাযিল করেছি ফয়সালার দিন।
সূরা আনফালের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ আয়াতে মহান আল্লাহ মুমিনদের পাঁচটি বড় গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। যারা ইমানদার তারা এমন যে যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তখন ঝুঁকে পড়ে তাদের অবস্থা, আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কোরআনের বাণী তখন তাদের ইমান বেড়ে যায় এবং তারা নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে। তারা সেই সব ব্যক্তি যারা নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে রুচি দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে, তারাই হল সত্যিকার ইমানদার। নিজ প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবন।
সমস্ত জীবনসত্তা রয়েছে বেড়ে ওঠার ও পরিণতির লাভের বৈশিষ্ট্য। প্রকৃত মুমিনও তাই সবসময় উন্নতির সংগ্রামে ব্যস্ত। তাদের ইমান একটি বাড়ন্ত গাছপালার মতো দিনকে দিন বিকশিত হয় এবং ফুল ফুটে। তারা কিছু আল্লাহর উপর ভরসা করে, তারা নামাজ কায়েম করে যা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের প্রতীক এবং তাদেরকে যে রুজি দেওয়া হয় তা থেকে দান করে।
حيث قالت مصادر إعلامية فلسطينية أن طواقم الدفاع المدني انتشلت 28 شهيدا من عيادة الشيخ رضوان في غزة.
44 սուրյավարավորյան պատերազմի հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև անկլավների և
էքսկլավների հարցը կրկին
তখন আল্লাহর
কিভাবে সে তার কাছে জামা সেলাই করতে আসা লোকজনকে তাদের সামনেই বোকা বানায় সেরকম একটি গল্প। মজার ব্যাপার হল প্রাচীন কালের ওই দর্জি মানুষের দেওয়া জামা সেলাইয়ের কাপড় থেকে যে কোনো ভাবে হোক না কেন খানিকটা কাপড় বাঁচিয়ে নিজে রেখে দিত। সবাই কিন্তু তার পক্ষে তার কাপড় বাঁচিয়ে রেখে দেওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করা সহজ ছিল না, কেউ পারত না তা প্রমাণ।
দর্জি কিন্তু ক্রেতার সামনে কাপড় মাপত এবং কাপড় কাটার চেষ্টা করত, তবু কেউ বুঝতে পারত না যে সে কাপড় বাঁচিয়ে নিয়ে এতটাই দক্ষ ছিল সেই দর্জি। যেই এই দর্জির কাছে কাপড় নিয়ে যেত সেই তার সঙ্গী সাথীদের মতো আমি কিছুতে দর্জিকে আমার চোখ ফাঁকে দেওয়ার সুযোগ দেবো। তারপর সবাই মোটামুটি বোকা বনে যেত। দর্জি তার এই কাজটাকে একটা চতুর শিল্প হিসেবে নিয়েছিল, সে কারণে বাঁচানো কাপড় সে জামা সেলাই করার পর কাস্টমারকে দেখিয়ে গর্ববোধ করত। কি কি নৈপুণ্য ও শিল্প শৈলীতে প্রাকশ্যে মজা এই গল্পটি বিস্তারিত আপনারা আমাদের সঙ্গে আছেন যথারীতি এ প্রত্যাশা
দর্জি তার শৈল্পিক চাতুর্যের জন্য বহু রকমের কৌশল অবলম্বন করছে। প্রত্যেক ক্রেতার সঙ্গে সে এমন ভাবে কথাবার্তা বলত যে তাদের মনোযোগ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। এই ফাঁকে দর্জি তার কাজ সেরে একদিন এক ধনী তার বন্ধুদের চ্যালেঞ্জ করতে সে দর্জিকে কাপড় দেবে, কিন্তু কোনোভাবে কাপড় চলে সেখানে একদিন এ নিয়ে তাদের মাঝে আলাপ
অর্থ বিত্তহীন এক যুবক বলে উঠল, আমি বাজি ধরতে রাজি, তবে আমার কাছে টাকাও নেই ঘোড়াও। তুমি যদি বিজয়ী হও তাহলে আমি তোমার গোলাম হিসাবে যতদিন চাও কাজ করব। তুর্কি যুবক মেনে নিল। পরদিন সকালবেলা তুর্কি যুবক তার জামা সেলাইয়ের জন্য কাপড় নিয়ে গেল সেই দর্জির কাছে। দর্জি ওই বাজির কথা জানত, তাই তাকে দেখে মনে মনে বলল, যে সহজ সরল মনের যুবক, তুমি যে ঘোড়া হারিয়েছ সেটা নিশ্চিত থাকতে পারো, এমন বিভ্রম সৃষ্টি করবো যে নিজেও টের পাবে না ওর থেকে কি হয়ে গেল। দর্জি চমৎকার ভাবে যুবককে স্বাগত করল। যুবকের কোনো মনোযোগ ছিল দর্জির উপর। তার সাতিনের কাপড়টি দর্জিকে দিয়ে বলল, দর্জি সাহেব, এই কাপড়টি আমার জন্য একটি কোবা বানিয়ে দাও। কোবা হলো যুদ্ধের সময় উপযুক্ত বুক খোলা এক ধরনের লম্বা পোশাক। এরপর বাকি ডিজাইনের কথা দর্জিকে বলল। বাকি গল্প সহ স্থানের মিউজিক
বিরতির পর আবারও স্বাগত আপনাদের গল্পে। দর্জিকে জামা কেমন হবে বুঝিয়ে দর্জি জানত এই যুবক ফাঁসির তাই কাপড় এটি করতে করতে এবং মেপে মেপে কাঁচি দিয়ে কাটতে কাটতে ফাঁসির একটি গল্প গল্প বলার আগে দর্জি যুবককে বলল, আমার আগের কাস্টমারকে এই গল্প তোমাকে বলছো তোমার নিশ্চয়ই খুব ভালো দর্জি নিয়ে বিনিয়ে রস নিয়ে মিষ্টি স্বরে প্রথমবার দর্জির গল্প শুনে ঘন যুবক গল্পের ভুবনে হারিয়ে গেল এবং হাসতে শুরু। যুবকের চোখগুলো ছিল ছোট, হাসলে আরো ছোট, এতই হাসাহাসি করল যে তার চোখ দুটো একেবারে বন্ধই হয়ে গেল।
যুবক দর্জির গল্প শুনে এমন মজাই পেল যে সে আরো গল্প বলার অনুরোধ করল। দর্জি একটুখানি না 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 জানলাম করল বটে, তবে একটু পর শুরু করলো দ্বিতীয় গল্প। যুবক এতটাই হাসলো যে হাসতে হাসতে নেচেকে গড়াগড়ি দিল। তার খবরই ছিল না যে দর্জি ওই ফাঁকে টুকরো টুকরো কাপড় লুকানোর সুযোগ কাজে লাগালো। মাত্র দুটি গল্প শুনিয়ে দর্জি যুবকের দামি কাপড়ের কিছু অংশ লুকাতে সক্ষম হয়েছে। যুবক এবার তৃতীয় গল্প শোনাতে বলল দর্জি। সে তো বুঝতে পারছিল যে একটি গল্পে তার কি পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে। দর্জি বাকি কাপড় এবং যুবকের দিকে তাকালো এবং মনে মনে বলল, এই যুবক ব্যবসারা যদিও বুঝতে পারছে না আমি কি পরিমাণ কাপড় লুকিয়েছি, কিন্তু আল্লাহ নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবেন। অবশেষে কি করল শুনবো এটা
বিরতির পর আবারও সাহেব বন্ধনের গল্প ও প্রবাদের গল্প আজকে যুবক আবারও পীড়া পিড়ে করতে লাগলো দর্জিকে গল্প শোনাবার জন্য, কিন্তু দর্জি কিছুতেই রাজি হল না। সে যুবককে বোঝাতে পারলো না যে এই গল্প বলা থেকে সে কি পরিমাণ সুবিধা লুটেছে। দর্জি এবার যুবকের দিকে তাকিয়ে বলল, যুবক আমি আর গল্প বলবো না, আমি খুবই ক্লান্ত, তাছাড়া বলার মতো গল্প আর আমার জানা নেই। যুবক না ছড়বা না, সে তবুও গল্প শুনতে চাইল। দর্জি এত অনুনয় বিনয় দেখে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলে তাকে সচেতন করে তুলছে। যুবকের দিকে তার এবার থামো, তোমাকে যদি আরো হাসির গল্প শোনায় তাহলে তোমার পোবা অনেক ছোট হয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছ?
যুবক এবার যেন গভীর স্বপ্নিল নিদ্রা থেকে জেগে উঠল, শান্ত হলো এবং কয়েক মিনিট পর হু হু করে হেসে উঠল। দর্জি জানতে চাইল হাস কেন, যুবক বলল এবার কিন্তু গল্পের জন্য হাসছে না, হাসছে এর জন্য যে আমি তো প্রথম গল্পে বাজিতে হেরে আমার ঘোড়া হারিয়েছি।
Yeah. إن المؤمن المتقى يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشهوات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأمثلة. دعاء غريب، وهو أن يقول المؤمن:
بسم الله الرحمن الرحيم، جران ووردونكو السلام عليكم.
يا رحمن،
دا تهران دي دا إيران دا إسلامي جمهورية
خالي. يا مصر الحكومة،
بسم الله الرحمن الرحيم.
و المقابلة ديوفانتي الكبران يكونسي ماجستي إن كان نرار تشنال بطرير يرقى چاپوچان و يرانكونا چاپوچان ميج بوجاني أرانس يرانكونا مصوچون ومنالو يرنين راقوغ مري چاپيري وكوچان تيروسي بيس հարաբերություն է գտնում
հաշվարկելու ամենաբան դրայ փնամա
եւ դա ուղարկում է
կոմուն յաու բնի ադամ դա յաու նեմատ խան
վայդուհանդի
սիրանի չի մեծ վախն ու ջանի ագնա ումիդ ու նաշու պրշի ու կան եմատ ու սոկարի ուարքան տան մի բաու սոաշու նու վայ չի նու նու զմադար դունա ու գամունա վատ շուան ու փադավա սի հալ գի խուշալի կնի ու դեր խավր ու դիարի ու դհու կասան لپاره چې درختی ایمان پرانا کی فسختی او آسانی کی منځای او نی کارو می کړی هم بخنه شد او هم دې اجر 21
22 عبد الله نجا 22 عزت مردون کو زمون او نی کی هلی و منای نن د سه شنبه ورځ د یو زار څلور سوا څلور رم هجری مریسکال د لړم د میاشتې شلما د یو زار څلور سوا و څلور تام هجری کماری کال د جماد الاول د میاشتې شلما او د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 11 نیټه ده وګورونکو تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه ورنل شي بیا سیاسي تبصره درته اورو چې د اوربان بیا بیا خلافارزان له مقاومت ډلو سره د مقابلې لپاره د صهیونیست رژیم ماتې خوړلې ستراتیژۍ نومېږي بیا به افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کړو ورپسې ځلانده یون پروګرام هم اورېدلی شي او په اخر کې تلپاتې خوشبوئی پروګرام هم درته اورو پاګوردنکو تاسو زموږ انټرنیټ باندې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/pn اوس ګورا شو د دې وخت نړیوالو او سیمهییزو خبرونو ته له یوې لنډې دمې وروسته وقت په ایران کې د مازیګر څلور بجې
عزتمن اوریدونکو کوس هم پام وکړئ خبرونو ته په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز ویدیز هیوادونه د ایران له اقلیمي بسلو سره نه بلکې د علمي پرمختګ سره مشکل لري په دنیا د امریکا د سلطې پړاو پای ته رسېدلی او په پاکستان کې د بم چاودنې له امله دولس کسان وژلي شوي او دېرش کسان ژوبل شوي دي
اوس پوره خبرونه صادق حسین او نورمن قاسمي درته وړاندې کوي لویدیز هیوادونه د ایران له اټومي وسلو سره نه بلکې علمي پرمختګ سره مشکل لري زما خبریال راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو وزیر سرنواز رنچوی لویدیز هیوادونه بله چاره نه لري بې له دې چې ایران د اټومي سوژي صنعت په ډګر کې د پرمختللي هیواد په توګه ومني هغه پرون وویل اټومي صنعت نن سبا په یو لوی صنعت باندې بدل شوی او په مختلفو ډګرونو کې په ټوکې سره پرمختګ کوي دا ګمان چې دغه صنعت یوازې د یورانیمو له بډایکانو سره محدود ګڼي ناسم دی باید وویل شي چې مختلف فعالیتونه او چارې چې د خلکو د ژوندانه په مختلفو ډګرونو کې کارنده دي لکه طبي روغتیایي چاپیریالي کرنې او صنعت د ایران د اټومي صنعت او د انرژیو په سازمان کې پرې کار روان دی
په نړیوال چارو کې د ایران د اسلامي انقلاب تر لارښود حضرت آیت الله مستی د علي خامنه ای د دنیا د سیاسي او اقتصادي بدلونونو په تاریخ کې جوړ باندې شننې او د امریکا په اوسني ځای کې باندې خاص کولو سره په ټولګار سره نن وویل نن سبا نړۍ له یوه قطبي نظام څخه د سو قطبي او عادلانه نظام په لور ګرځېدو په حال کې ده او په دنیا باندې د امریکا د سلطې د موندلو ختم شوی دی علي اکبر ولایتي ده امریکا د جوړیدا تاریخي مخینې ته په اشاره سره وویل د نړۍ په اوسني حالت باندې د پوهېدا لپاره باید د امریکې د سوچې غوښتنې او د قدرت غوښتنې تاریخي جړې وپېژندل شي. هغه وویل د کرسټوف کولمبس لخوا په 1492 میلادي کال کې د امریکا د لویې وچې له کشفېدا وروسته د اسپانیا، پرتګال، انګلستان او د فرانسې په شان اروپایي قدرتونو د نویو ټاپوګانو وېشلو ته مخه کړه او دغو استعماري سیالیو د اروپا جنګونو نوې لویې وچې ته ور وکارول او په سوسوپالو سیاستونو پیلامه شوه چې وروسته یې د امریکا د قدرت په چوکاټ کې ورایه کړه. په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي انقلاب سلاح او سلاحکار امیر په ولایت کې زیاته کړه. اروپایي استعمارګران په تېره بیا پرتګالیانو په ټولو غیر قانوني کارچارونو سره د بشري تاریخ د یو تر ټولو اور پړاو جوړوونکي شول او د هغوی د افریقایي هېوادونو خلک مرونه جوړول او په کښتیو کې یې اروپا ته وړل او نیمایي یې په لاره کې مړ کېدل. او دغه ظالمانه روده د امریکا په لویه وچه کې د لومړي ټولنیز او د اقتصادي نظام اساس رامنځته کړ. هغه وویل په 1948 میلادي کال کې د استعمارګرانو ترمنځ له جنګ وروسته د امریکا جوړه شوه. داسې هوا چې له لومړیو څخه یې د نژادي توپیر د استعمار او د پانګونې د راغونډولو پر اساس بڼه خپله کړه. علي اکبر ولایتي د امریکا وروستیو سیاستونو ته په اشاره سره وویل نن سبا امریکا نه یوازې په منځني ختیځ بلکې په لاتین امریکا او ختیځې اسیا کې هم د روانوالي له کړکېچ سره مخامخ ده. د ولایتي د غزې جنګ ته په اشاره سره وویل په غزې کې د جنګ د بندولو لپاره د امریکا د ولسمشر ټرمپ هڅه د فلسطینیانو لپاره د سوځېدا په وجه نه بلکې په عربو هېوادونو کې د خفقان په چاکرته د مخنیوي په هدف سره وه او ټرمپ وایي د شتمنو عربو حکومتونو په راز ساتلو سره د امریکا اقتصادي او سیاسي ګټې ترلاسه کړي خو دغه سیاست یو ځل یا په ځان سره ماتول شوی دی ځکه چې ریاسو ملتونه راغلي شي او د فلسطین د خلکو د حق لپاره د
امریکا چې هر ځای ګټې تامینې شي دیوالې اړیکې څنګ ته کوي یې نه خبر لنجانس راپور کړی د ایران د قضایي قوې ویان اظهر جهانگیر نسیانیست رژیم څخه د امریکا ملتونو ته په اشاره سره وویل دښمن دوکا ورکوونکی دی او له قانون څخه تیښتي او هر ځای چې ګټې تامینې شي نو نړیوالې اړیکې او اخلاق څنګ ته کوي. هغه نن په یوه خبري کانفرنس کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي فرزداران د هوا او فضا د اونۍ په درنښت سره وویل د شهید تهراني مقدم د شهادت د کلیزې په درشل کې و چې په حقه د توغندي د پلار په توګه پېژندل کېږي او د دغه لوړ شهید نوم کولی شو شعار په عمل کې ثابته کړه او وښودله چې د ایران ځوانان کولی شي په هر ځای کې ځانونه اثبات کړي. هغه د سیمونیست رژیم د جنګ شهیدانو په تېره بیا د شهید حاجي زاده او د شهید باکری د یاد او د خاطرې د لمانځلو په ترڅ کې زیاته کړه نن سبا د قدرمنو شهیدانو د وینې په برکت د ایران اسلامي جمهوریت په یو ځای اصیل او زیاتېدونکي قدرت بدل شوی دی او اجازه نه ورکوي هیڅوک د ایران یوې لوشتې خاورې ته تمه ولري. هغه په دوام کې د اسلامي انقلاب د سترو لارښود وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره وویل د امریکا او د ایران اسلامي جمهوریت ترمنځ اختلاف یو ذاتي اختلاف دی نه تفریقي او یوازې هغه وخت چې امریکا د اسرائیلو له ملاتړ څخه لاس واخلي او په سیمه کې خپلې اړیکې ختمې کړي او دغه راز زموږ په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ونه کړي په نږدې راتلونکي کې نه بلکې په لیرې راتلونکي کې د ملګرتیا امکان د غور وړ دی.
د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد کې نن د یوې محکمې مخې ته ځان مرګي پریس شوی چې د دغه هېواد د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي په وینا لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. په وژل شویو کسانو کې مسلمان نام نشته دي. د محسن نقوي په وینا د لومړنیو څېړنو له مخې څرګنده شوې ده چې ځان مرګي پریس تر غوښتل محکمې ته ننوځي خو د موقع نه موندلو له امله پر پولیسو د موټر بم برید وکړ. د کورنیو چارو وزیر په وینا د ځان مرګي پریس د فضایي وخت ماپښین 12:00 او 9:30 دقیقې شوي او اوس د قانون څلور کوونکو ادارو لومړیتوب دا دی چې ځان مرګي عزت و پیژند بلخوا ده پی آی ام ایس روکتون ده امرجنسی وار داکتران داکتر اتنان ویلی چه لچاودن وروست دولس موری روکتون ده برد شیوی او وصله امرجنسی وار ده مرو ساتن زایت انتقالیجی ده وکیلان ده استازیو پوینا پورد شو کسانو که سو وکیلان هم ده چه ده چاودن پر وقت ما خمی مخیطا لمراجیم سر وکیلان محسن نقوی خبری آلان چوویل دنن محسن نقوی خبری آلان چوویل دنن اسلام آباد بری سر دیر چه سرلی دی او پا دی عربا دیر جر شواید اولان دیشی هر سو چی پکی خیل بی لکا لابل هواد هم بی هیچ با ونی بخشل شی اپا ویل چی بوونی ورست با هیچ موکر پتا لا آی دو چک چخا اسلام آباد نشیر نو د غراز د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل اسلام آباد کې د محکمې مخې ته ځانونه کېږدي د ویشې دو زنګ دی دوی ته پام ساتل کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف پر ایکس پخوانی ټویټر لیکلي موږ د جنګ جګړې په حالت کې یو څوک چې فکر نه کوي چې پاکستان پوځ یوازې د افغان پاکستان په سرحدي سیمو او د بلوچستان په لرې پرتو سیمو کې جګړه کوي نن په اسلام آباد کې د محکمې مخې ته ځانونه کېږدي د ویشې دو زنګ دی چې دا د ټول پاکستان جګړه ده په دې موقع کې زموږ پوځ هر ورځ قرباني ورکوي او خلکو ته د خوندیتوب احساس ورکوي خواجه آصف زیاده کړې ده چې په دې فضا کې به د کابل له واکمنانو سره د بریالیو خبرو اترو هیله څرګندل بې ځایه وي پر کابل واکمنان پاکستان کې ترهګري درولی شي خو که جګړه تر اسلام آباد پورې راوستل شي نو دا له کابله یو پیغام دی چې پاکستان د دې په وړاندې د پوره ځواب ورکولو توان لري پاکستان امنیتی سرچینو وویل د غزان وژونکي حمله تحریک طالبان پاکستان ترهګري ډلې کړې ده او د هندوستان جاسوسي ادارو سره مرسته کوي
افغانستان کې غیر قانوني وسلو ته د ترهګرو ډلو لاسرسی د امنیت لپاره خطر دی زموږ خبریال راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د امنیت استازي عاصم افتخار وویل غیر قانوني وسلو ته په افغانستان کې د ډیرا ترهګرو ډلو لاسرسی د امنیت لپاره ستر خطر دی هغه زیاته کړه چې ترهګرې ډلې له افغانستان څخه په ښکاره ډول د دوستۍ دمه ترسره کوي په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي عاصم افتخار زیاته کړه ترهګرو ډلو سره د سیمې یو ډېر همکار هیواد مالي او مالي مرستې کوي او پاکستان په افغانستان کې د نوي وسلو او د چاودیدونکو موادو د زیرمو په هکله سخت اندېښمن دی هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه په افغانستان کې غیر قانوني وسلو ته د ترهګرو ډلو د لاسرسي د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي او نړیواله ټولنه باید د افغانستان د موقت حکومت جګړه کې خپلو مسؤلیتونو ترسره کولو او په خپلو ژمنو عمل کولو ته پابنده کړي
په عراق کې د پارلمان د انتخاباتو شپږم پړاو نن سهار په ټول هېواد کې پیل شو او کاندیدان به د 395 څوکیو د ګټلو لپاره له یو بل سره سیالي وکړي د عراق د انتخاباتو د خپلواک لوړ کمیسیون ویان مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو د ترسره کېدا لپاره ضروري فني سروزي غوره شوي دي او د رایې صندوقونه د سهار په 8 بجو پرانیستل شول او د مازدیګر تر 6 بجو پورې به خلاصوي هغه ویل د عراق څخه د پاسه 6 میلیونه خلک د رایې د ورکولو شرایط لري او هغوی به په اتو زرو مرکزونو کې د رایو په نهت زره صندوقونو کې ځای ورکوي په عین حال کې د مقتدا صدر ډلې مشر مقتدا صدر چې د انتخاباتو بایکاټ یې کړی او هیله لري چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه کمزورې وي له خپلو پلویانو غوښتي چې نن په خپلو کورونو کې پاتې شي او له ضروري کارونو پرته له کورونو امه وځي د پارلمان انتخابات د عراق تر ټولو مهم انتخابات ګڼل کېږي ځکه چې د پارلمان په 395 استازو ټاکلو سربېره پارلمان د ولسمشر د ټاکلو مسؤلیت هم په غاړه لري او ولسمشر هم ځمن دی د پارلمان په لومړي غونډه کې د حکومت د کابینې د جوړولو لپاره د پارلمان له تر ټولو ستر فراکسیون څخه لومړی وزیر وټاکي لومړی وزیر هم د خپل کابینې د غړو له انتخابولو وروسته د باور لای د ترلاسه کولو لپاره خپل وزیران پارلمان ته معرفي کړي او د پارلمان د استازو لخوا د باور رای د ورکولو په پڼه کې حکومت کولی شي د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل رسمي فعالیت پیل کړي
او مصر له عربستان سره د اړیکو د ښه کولو لپاره بیړه نه لري ایرنا خبري اژانس راپور کړی د لبنان الاخبار ورځپاڼې د سیمه ایزو موضوعګانو په باره کې د مصر او د عربستان د نظر اختلاف ته په اشاره سره ولیکل قاهره لاریا سره لاډیرو اختلافات لرلو سره سره له سعودي عربستان سره د اړیکو د ترمیمولو لپاره بیړه نه لري. د مصر حکومت چې د قطر په حکومتیا سره د مقاومت لپاره په ټولو کم تاوان سره په غزې کې د اوربند په ټینګولو بریالی شو، همدا اوس له سعودي عربستان سره زیات اختلافات لري. د لبنان له اخبارو اسمان زیاته کړه د مصر او د سعودي عربستان ترمنځ اختلاف په سیاسي مسایلو پورې محدود نه دی، بلکې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ نسبني اړیکو ته هم غځېدلی. د مصر ولسمشر سیسی د عربستان د حقیقي واکمن محمد بن سلمان لخوا د سیمې د چارواکو د مدیریت د څرنګوالي په هکله ناراضي دی، او د محمد بن سلمان هم د خپلو سیاستونو اصلاح کولو ته چې هغه د عربستان او د سیمې په ګټه ګڼي هیڅ دروهنه نه لري. دغه رسنۍ د سوریې د دوسیې په هکله د مصر او د عربستان اساسي اختلاف ته اشاره وکړه چې ریاض سوریې د موقته حکومت د مشر احمد الشرا د اقداماتو په هکله له زیاتو شکونو سره سره په چټکۍ سره هغه د سوریې لپاره د اعتماد وړ مشر په توګه نړیوالی ټولنې ته معرفي کړ، خو مصر له احتیاط څخه ډډه او چا غوره کړی دی. ازونه ختم شو. تا تهران دے دیران مستحمل جمہوریت تک دولا
پرستان
سیاسی تبصرہ.
عزیزان و سمپام وکر سیاسی تبصیره ده چی ده اوربان بیا بیا خلاف و زیانی لما خواهم اصال ده مقابله لفاره ده سهونی خیریم ماتی خوره ده استراتیجی اینو میجی سهونی سجیم ده پوزی بریدیم پا دوام سرم خاقر از بغزی تران ده و ده لبنان پساختینی که ده اوربان تا خلاف و زیانو تا دوام خیری سهونی سجیم ده لبنان پا جنوب که ده الهمیره سیمی پا جو چاپیر سیمو بان بیشه بی پیلو تازن تا گبریدون و خرال ده لبنان پا خور باندی ده سهونی سجیم ده حمله او تیری که در شرایط که در سر شیر چی در دغه هیواد پا واسمانه بندی بیا بیا تیری در نریوال طولن لاند اخمه چوبتیا سر یو زایدی او پشاری بخنایانو او ملکی وقری و بندی در نیخ پنی و بودون پا اخلا اندکنه زیادی کردی سغزی ترانگی در حکومت رسندوی دفتر هم پا یومی بیانی ای ویل سه همیس نیواکرانو پا غزی که در وربان در موافقه در اجرا لواق خلیسی تر وسط و سوات و افیاسرا خلاف ورزیانی تر سر کردی پدغه بیانی که ویل شد چی پا غزی که در وربان در موافقه در اجرا لواق ترائیسی تر وسط و سوات و سلیس فلسطینیان شیدان شیمی او صدفات در شپک سوار شد نور جوبل شیمی هم دو کم چیل طول و پیجندل شی و سنتون و دودون سر بخکاره فکر کردی در اروپا و در میدیترانه در بشری حقوق و سارون که نریوال مؤسسه هم پا یوی بیانی د اسرائیل رژیم هم هغه راز په بېلابېلو روضو سره د غزې د ملکي وګړو پر ضد د نسل کوچۍ جنایت ته دوام ورکوي، او د فلسطین د پاسه 2 میلیونه خلکو لپاره یې د ژوند د ډېر سخت شرایطو رامنځته کړي دي. سهونیس رژیم د سیاسي د پوځي او ایدیالوژیکي دلایلو په وجه په لبنان او په غزې کې د اوربند خلاف فرضیو ته دوام ورکوي، او د سهونیس رژیم اصلي هدف د مقاومت ډلو کمزوري کول او په مقابل لوري باندې د خپلو غوښتنو ورته پل دي. ځینې کارپېژندې دغه اقدامات د غزې ترنګې د لویدیځې غاړې د نفوسو د جوړښت د بدولو لپاره د سرزورو سهونیسټانو د پروژې یوه برخه چوپتیا او دغه راز د امریکا او د لویدیځو هېوادونو سیاسي او پوځي ملاتړ هم سهونیس رژیم ته اجازه ورکوي چې په نړیوالو پایلو باندې پرته د اوربان خلاف فرضیو ته دوام ورکړي. د امنیت شورا او د بشري حقوقو د څارونکو مؤسسې په شان نړیوالو مؤسسو هم د بشري حقوقو د ډېرو خلاف فرضیو د راپورونو سره سره د تیریو د بندولو لپاره کوم اغېز ښیدونکی اقدام نه دی ترسره کړی. د حماس او د حزب الله په شمول په فلسطین او لبنان کې د مقاومت ډلو په زلون ویلي دي چې د اوربان موافقو ته پایبند دي، خو د سهونیس رژیم تیریو ته پرېکنده ځواب ورکوي. مقاومت د ډلې ټینګار لري د خاطیو د جوړولو د کار د بندولو د بندیانو د خوشې کولو او د کلابندۍ د ختمولو په شمول د فلسطینیانو د حقوقو تر تحققو پورې به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د اوربان خلاف ورزی نه یوازې د نړیوالو حقوقو خلاف ورزی ده، بلکې د هغه ستراتیژۍ ښودنه کوي چې سهونیس رژیم له کوم مقاومت ډلو سره د مقابلې لپاره غوره سره ده.
Մարգարեին ուղված այաներում ասված է, ուրանա։
دا
تهران دی ایران دستانی جمهوریت غاک
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې صفات مینې له خپل کرم کار
علي اسر احمدي سره
د افغانستان او پاکستان د تیرونی د دینو مهمو پیښو په اړه د اونیس پروګرام سره سره په دې کې د پښتنو په پای کې د تا د دوه دوارو هیوادو د دینو مهمو په دونو په باب یو لاندې شان خلاصه درته او بیا به موږ راغلو د دینو مهمو په باب
دا افغانستان په شمالي سیمو کې د زلزلې د قربانیانو د شمېر زیاتېده. دا پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې د روانو خبرو اترو برخلیک، پاکستان ته د ایران د اسلامي شورا د مشر سفر او پروګرامونه، او د ایران او پاکستان ترمنځ د رسندوی چارو د پراختیا د موافقو لاسلیک کېده. په تېرونۍ کې د افغانستان او پاکستان ځینې مهمې پېښې نو اوس مهم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو
سي. ډېر عزتمنو اورېدونکو، د افغانستان په شمالي سیمې مزار شریف ښار سره په نږدې کې د وروستۍ زورورې زلزلې د قربانیانو شمېر له 1200 څخه زیات کسان قربانی کړی دي. دا زلزله 6.3 ریشتر په اندازې سره د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار او شاوخوا نږدې کې رامنځته شوې، او د هغې ټکانونه په سمنګان، کندوز ولایتونو او د بدخشان ولایت په ځینو برخو کې هم احساس شوي دي. د زلزلې زیاتوالی دومره و چې د مزار شریف ښار، شاوخوا ښارونو او کلیو کې کورونه، سوداګری ځایونه او عمومي ودانۍ په پراخه ډول زیانمن شوي. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې تر ټولو زیات زیانونه راپور شوي دي، او مرسته کوونکي ټیمونه په فوري توګه سیمې ته رسېدلي او د مړو او ټپیانو مرحلې پیل کړي، او د غره زلزلې په خونو سره یې مرستو ته دمګي شوي دي. د ایران اسلامي جمهوریت اړونده چارواکو د افغانستان د سمنګان ولایت خوشم ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې په اړه د خپلو لومړنیو مرستو جوپه چې پکې درمل، خوراکي مواد او خیمې موجودې وې، ځایي چارواکو ته وسپارله، او د فکري دم هغه راوړه. په مزار شریف کې د اسلامي جمهوریت ایران سرکونسل حمید رضا احمدي د سمنګان په سفر کې د افغانستان له خلکو سره خواخوږي په څرګندولو سره ویلي دي د ضرورت په بڼه کې د ایران اسلامي جمهوریت د هر ډول مرستو ملګرتیا ته تیار دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرني چارو وزیر سید عباس راشي هم په خپل ایکس ټولنیز چینل کې یو پیغام خپور کړی، او وی ویل د افغانستان د ځینو شمالي برخو د بیرونکو زلزلې بیا رامنځته کېدل چې د هغه هیواد ځینو خارجو د قربانۍ کېده لامل شوي، او پراختیانونه یې اړولي دي. د ایران د ملت او حکومت د ژورې خواخوږۍ او غم لامل شوي. د دغه پیغام په دوام کې راغلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان له حکومت، خلکو او د قربانیانو له کورنیو سره سره د زړه له تله خواخوږۍ او تسلیت وایي، او د دغې پېښې د ټپیانو لپاره د عاجلې روغتیا دعا کوي.
د افغانستان د سرپرست حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ته یو لړ څرګندونکي وویل د ترکیې په استانبول کې د پاکستان او افغانستان د پلاو ترمنځ خبر راپور کې پاکستاني لوري ته خبر ورکول سوی و چې کابل چمتو دی هغه کسان وباسي چې اسلامباد یې د امنیتي ګواښ په توګه ګڼي. خو پاکستان دا وړاندیز نه دی منلی، او پوښتنه یې کړې چې دا کسان په افغانستان کې
تیزوانی او کلپوس د پاکستان د طالبان د حکومت دغه راز قوي د دې افغانستان او پاکستان ترمنځ په استانبول کې جوړول ځنی خبرې اترې پرته له کومې هوکړې پای ته ورسېدې چې مجاهد زیاته کړه د پاکستاني اړخ د ملګرتیا نه کولو له امله د استانبول خبرې اترې کومه نتیجه نه ده درلودلې. د پاکستان د طالبان د حکومت ویان وویل پاکستاني اړخ د خبرو اترو په دوام کې هڅه وکړه چې د خپل امنیت ټول مسؤلیتونه د افغانستان حکومت ته متوجه کړي په داسې حال کې چې له خپلې خوا د افغانستان د امنیت یا حتی د خپل امنیت په اړه یې د مسؤلیت منلو لپاره هېڅ چمتووالی ونه ښوده. د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د درېیم پړاو خبرې اترې د تېرې پنجشنبې پر ورځې یعنې د لړم یا عقرب د میاشتې په 15 نېټه د ترکیې په استانبول کې ترسره شوې. له دې مخکې د خبرو اترو دوه نورو پړاوونو هم په دوحې او استانبول کې ترسره شوي وو چې لنډمهاله اوربند ته یې لاره هواره کړې وه خو تر وروستۍ موافقې پورې نه وې رسېدلې.
Bu yüzden hapis sahibi işkencenin etkisi esir olmaktadır.
د ایران اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف د پاکستان د ولسی جرګې د مشر د سردار ایاز صادق بلنه د پارلمان د یو شمېر استازو د پلاوي په مشه اسلام آباد ته لاړ. محمد باقر قالیباف په دغه سفر کې د پاکستان دوو نورو مهمو ښارونو لاهور او کراچۍ ته هم چې د دغه هېواد د کلتوري او اقتصادي مرکزونو په توګه یادېږي سفر وکړ او د پاکستان کلتوري او دیني شخصیتونو، تاجرانو او سوداګرو کارو سره هم لیدا کاته وکړه. د ایران د اسلامي شورا مشر قالیباف په خپلو یو ګڼ څرګندونو کې ویلي دي چې د ایران یو لومړیتوب د همغږۍ پیاوړي کول او د پارلماني اړیکو پراختیا ده. په دې سفر کې د دوو هېوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو مسلو او د اړیکو پراختیا په اړه د پاکستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له مشرانو سره یې جلا جلا کتنې او مشورې وکړې. د ایران اسلامي جمهوریت د شورا مشر په دغو کتنو کې جوته کړې ده چې د دولس ورځني جنګ جګړې په دوام کې او وروسته د پاکستان ولس، پارلمان او حکومت د ایران په باب روښانه موقف د منلې ستاینې او د قدردانۍ وړ دی. له دولس ورځنۍ جګړې وروسته د سیمې د حالاتو په باب په پام کې نیولو سره د ایران او پاکستان اړیکې او له اسلامي هېوادونو سره تعامل ځانګړی اهمیت لري. په دغه سفر کې د پاکستان د حکومت له لوړپوړو مسؤلانو سره لیدنې وشوې او د خبرو اترو اصلي شورلیز اقتصادي او کلتوري موضوعګانې وې. محمد باقر قالیباف د ایران اسلامي شورا مشر چې د پارلمان پلاوی په سر کې پاکستان ته سفر کړی د پاکستان له لومړي وزیر محمد شهباز شریف سره هم د دوه اړخیزو د پراختیا او ملګرتیا د زیاتېده او دغه راز د سیمه ییز او نړیوالو وروستیو بدلونونو په باب کتنه او خبرې اترې وکړې. د ایران د اسلامي شورا مشر د پاکستان له لومړي وزیر سره په لیدنې کې ټینګار وکړ چې له هر څه زیات موږ د دواړو هېوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او کلتوري او امنیتي ملګرتیا او پراختیا ته اړتیا لرو او هغه تړونونه چې د اسلامي جمهوریت ولسمشر پاکستان ته په سفر کې د دوه اړخونو لخوا لاسلیک شوي باید تعقیب او پلی کړی شي. د ایران د اسلامي شورا مشر وویل د دواړو هېوادونو ترمنځ تجارت د 10 میلیارد ډالرو ته د رسېدو د هدف ترلاسه کولو لپاره په بانکي، تحادثي او آزاد تجارت په برخو کې نور ګامونه اړین دي. همدارنګه د سرحدي بازارونو او ګمرکي چارو په اړه باید عملي کارونه پر مخ ولاړ شي. ګمرکي خنډونه باید ختم شي او تجارت نور هم آسان کړو. قالیباف د ایران د سوله ییزو اټومي پروګرام په اړه ځینو ادعاو ته اشاره وکړه او وویل موږ په عمان کې له امریکا سره په غیر مستقیمو خبرو اترو بوخت وو چې د ایران پر خلاف یوه عملي پیشه رامنځته شوه او تیری پیل شوه او دا په او دا په داسې حال کې دي چې په دا وروستیو کې د امریکا کارغیران ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې د دې برید مسؤلیت د امریکا په غاړه و. البته چې د ایران اسلامي جمهوریت د صهیونیستي جشنګیریو ته دقیق او خاشماتوونکی د ایران اسلامي شورا مشر همدارنګه یادونه وکړه چې صهیونیستان د امریکا په مرسته سره غواړي په نړیواله کچه په تېره بیا په اسلامي نړۍ کې هېڅ پیاوړی او خپلواک هېواد نه وي. حالت تاسی په سوریه، لیبیا او لبنان کې لیدل کېږي چې صهیونیس رژیم هره ورځ لبنان بمباري کوي په داسې حال کې چې قربان شوی. قالیباف وویل اسلامي هېوادونه په یووالي او معامقتۍ سره کولی شي چې د امریکا زیات غوښتنې په خلاف ودرېږي. د ایران د اسلامي شورا مشر دامیان راز د پاکستان او افغانستان ترمنځ شخړو ته اشاره وکړه او ویې ویل اسلامي ایران چمتو دی هر ډول مرسته وکړي چې د شخړې حل ومومي. پاکستان لومړي وزیر محمد شهباز شاهین هم په دې لیدنه کې وویل ایران او پاکستان د دوو ورونو او دوست او ګاونډیو هېوادونو په توګه تل په سختو شپو ورځو کې له یو بل سره ولاړ دي. له هند سره په وروستۍ جګړه کې د ایران ملت او حکومت له پاکستان سره ولاړ و او د پاکستان ملت او حکومت هم په ورځنۍ جګړه کې له ایران سره ولاړ و او په هغو شپو ورځو کې موږ د ایران په خلاف دا جنایتونه په سخته محکوم کړل او له ایرانه مو ملاتړ وکړ چې باید دغه بدلون دوام وکړي.
Ферами сам джамбурият на пашу мульта в целух цельвишку и вагу наставу да Пакистана взе самашгар качкаулю под вагама на Иван Кафрасов на насурки гадумка. Че пакрачи кие дадага явата самадри два лапа корба чув мосу. دغه نړیوال نندارتون د پرانیستې غونډه د ګڼو جنګسپورو چارواکو په ګډون سره چې له بېلابېلو هېوادونو وو چې پکښې د پاکستان افغان جوړونې وزیر احسن اقبال هم شامل و په کراچي ښار کې ترسره شو. پاکستاني چارواکو په کاناو کې د پاکستان جیو ستراتیجیک موقعیت او د هند سمندر اهمیت ته اشاره وکړه او له سیمه ییزو او ګاونډیو هېوادونو سره یې د سمندري پلو د امتیاز په پلان کې دا پیښه چې تر نوومبر شپږمې پورې یې دوام درلوده له تراکولو لویو سیمه ییزو سمندري غونډو څخه شړل کېږي او له اقتصادي ټکنالوژیکي او پوځي ملګرتیاو د پاکولو په موخه په سمندر او د سمندري تجارت په باب جوړ شوی. Ферабе сам джамбурият да възхавах от злахтно плави, че да Амир Бахар, да Абюш Искандери па Машарайо, па да ган нахар тунки кадук шкри. Хандара га люмли цел да Пакистан па Таранкуру Рига и Ват Самадри на да тунки, да Ирана Ислами джамбурият че ви бивин хам Абюш. Да се спал, че па Дифайо Самадри сан Акки, да Иран да Заи Вантьяо в Ластарамбуру па на да тунки, да Дифайо Самадри сан Айо да на да тунком прайдизайцовен.
Zalanda Yun
ستمنو اوریدونکو د خبرونې په دې شیبو کې زفاتینی له خپل محترم همکار
امان الله زماني
سره ستاسو درانه مفرو ته حاضر شوي وو چې د ځلان د یون له پروګرام څخه یو بل مطلب ته تاسو ته وړاندې کړو. له ما سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت د معظم رهبر حضرت امام خامنهای لخوا د 1444 مجلس کال د شعار یعنی د تولید لپاره پانګونه په ارتباط ترسره خبرې
قائد مصاريخ خاتم الأنبياء يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية أصبحت أكثر كفاءة من أي وقت مضى. إغلاق صناديق الاقتراع للتصويت العام في انتخابات العراق. الشيخ قاسم يقول أن حزب الله لن يتخلى عن سلاحه وسيواصل مواجهة الاحتلال والشفاء عن
الناس. صورو خان سباب
أهلا بكم إلى التفاصيل. قال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله إن الجاهزية القتالية للقوات والمعدات المتمركزة في الجزر الإيرانية أعلن من قبل، ونحن مستعدون لمواجهة أي تهديد لحماية حدودنا البرية والبحرية. وخلال زيارتي لإحدى الجزر الإيرانية في الخليج الثالث، أكد جاهزية الوحدة السرية العملياتية لإرسال على مواجهة الحماية والبرية، خاصة ضيق هرمز ومياه الخليج الفارسي. وشدد اللواء عبد الله على أن الاستعدادات في حالة
دوستان و د ایران د اسلامي جمهوریت د معظم رهبر لخوا د 1443 هجري لمریز کال د نومولو په مناسبت شخصو شوې لړۍ چې موخه یې د هېواد د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا لپاره د نویو لارو لټول دي. دا نومول یوازې د کال شعار نه دی، دا د لارې نقشه ده. دا د حافظې پر بنسټ اقتصاد او د پوهې پر بنسټ اقتصاد دودیز مدیریت څخه سمارت حکومتداری ته لیږل دي. د راتلونکي لپاره د وتلو ټکی چې پکې ځواک د سرچینو په ضد کې نه دی، بلکې د تحلیل، زده کړې او دقیقې پرېکړې کولو وړتیا ده.
عزتمنو اورېدونکو، په تېرو پروګرامونو کې مو موږ وویل چې پراختیا د سیاسي هڅونې یا د بهرنیو ماډلونو د میکانیکي کافي کولو له لارې نه رامنځته کېږي. پراختیا د هوښیارۍ تجربې